ښه خبرې خبرونه کې د سرټکی د پښتونخوا پولیسو ویلي دي چې په چوکۍ د ترخګرو حمله شنډه کړې. دا په داسې حال چې په خیبر ضلعه کې څلور پولیس په یو ځان مرګبې کې وژل شوي وو. په بلوچستان او پښتونخوا کې د تشدد په تازه پیښو درنه احتجاجي مظاهره په کوټه کې شوې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي په داسې وخت سفر کړی چې د پاکستان چارواکي تور پورې کوي ترخګر د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د مئی د نهمې پیښو په تور د نیول شو عادي خلکو د مقدمو چلولو پر ضد د خواستونو د اورونې په مهال ویلي د سپریم کورټ له خبرولو پرته دې په پوځي عدالتونو کې د ملزمانو ټرایل پیل نه کړی شي. او روس په تور سمندر د غنمو برآمد کولو تړون د اوکراین سره مات کړي او بریدونه یې هم په ګودامونو باندې کړي چې ورسره نړۍ کې د غنمو بیې پورته شوي. قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ، موږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه یو مشفق همند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیو. نن د جمعې ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 28 نیټه د دغه پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د مئی د نهمې پیښې په تور کې د نیول شو عادي خلکو د مقدمو چلولو پر ضد د خواستونو د اورونې په وخت ویلي د سپریم کورټ له خبرولو پرته دې په پوځي عدالتونو کې د ملزمانو ټرایل پیل نه کړی شي. سپریم کورټ ویلي ک له دې امر څخه سرغړونه وشوه نو ذمہوار به یې عدالت ته راغوښتل کیږي. نور تفصیل ډیو خبریال ارشد حسین وادي کوي.
د جمعې په ورځ د سترې محکمې د مشر قاضي جسټس عمر عطا بندیال د مشرې لاندې دا اورونې په محل جسټس مظاهر علي اکبر پوښتنه وکړه چې د کوم طریقې کار لاندې عادي خلک په پوځي ولقه کې اغستې شوي دي. دا اورونې په محل مشر قاضي هم سوال پورته کړی چې آیا د پوځي افسر په کار کې خن اچول او د فوز نظم و ضبط خرابول قانون کې درج دي او کونوي نو دا د کوم قانون نه اغستې شوي دي. په دې اړه اټارنی جنرال منصور عثمان اوان په خپل ځواب کې ویل دا په آرمی ایکٹ کے درج دی. جسٹس یحیٰ آفریدی اٹارنی جنرل تویل تاسو وای چې پوزی قانون د بشری حقوقو د چوکاټ څخه بهر دی. نو اٹارنی جنرل اویل هم دا سدا قانون پوهان پننننه او رونه کې د اٹارنی جنرل لخوا وړاندې کړی شوی دلایل غیر مناسب ګرځوي او وای د عادی خلکو بنیادی حقوقو په یو حال کې نشي معطل کې دی.
هیومن رائټس دې نه ان اني کیس معطل نشي کې دلې سه اور دا چیدہ نہ دے آرمی ایکٹ باندھی چیدہ کانسٹیٹیوشن چیدہ نہ یو سٹیپ بالا دا
پر سپریم کورٹ کے دا عادی خلقو خلاف پوزی عدالتونو کے دا مقدمو چلولو پر ضد دا خواستونو دا اورونا پا دا سے حال کے روانہ دا چی حکومت دا مئی پا نہا منیٹا پاس کری تنصیباتو باندے حملو کے دا تورن کسانو خلاف پوزی عدالتونو کے دا قضیو چلولو اعلان کرے دے او دا وقت سے دا پاس یو سل دو کسان پا پوزی ولکا کی دی. دا پاکستان فوج ہم دا مئی نہا منیٹا دا ٹول ہیواد لپار تور روز گرزولے دا او دا پاکستان د فوج سر لخکر جنرل آسیم منیر ویلو چې په دغه بریدونو کې ککړ کسان به د قانون څخه ارو مرو مخامخ کیږي. یاد دی چې د تیرې مې په میاشت کې د رینجر لخوا د عدالت دننه د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته د ګوند فعالینو د قهر نه ډکه مظاهره کړې وې او ورسره په پوځي ودانو حمله کړې وې او هغه ته زیان رسولې وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دغه حمله کې د خپل کارمندانو د ککړ کیا تورن ردوی او وای دا کار د خفیا ادارو دی. حکومتي وکیل عدالت تویلی چې د یو شتم آئینی بدلون رستو د عادی خلکو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو قانون جوړ شو او لدې بدلون وړاندې د آرمی ایکټ اطلاق په یوازې په وسله بند ځواکونو کې دو. په دې حق له د جسټس منیب اختر وینا وا چې د اټارنی جنرل دلیلونو ښکاری چې ګنی بنیادی حقونه ختم شوي دي. په دې مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیل شعیب شاهین ډیو سره خبرو کې ویل دوی پوزی جج سخد انصاف ہلا نہ لری
اگر تو ملٹی چال ہوتا ہے
قد عادی خلق خلاف پوزی عدالتوں کے مقدمے چلول کی کی نو داغوی د منصفانہ ٹرائل حق پر متاثر کی کی او بلدا چمن د پوزی عدالت سخد انصاف آغا شان ہلا نہ لری کما چدا یو جج سخد لری کی کی
وہ توقع نہیں ہے جو ایک جج سے ہو سکتی ہے.
حکومتی وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې په پوځي عدالتونو کې د مقدمې د اورونې په مهال ملزم ته د وکیل کولو اختیار هم ورکول کیږي، او د عمر قید او یا د مرګ د سزا وروسته ملزم په کورټ آف اپیل کې خاص کولی شي.
دا کم قانون چې دا د 1952 او 1923 دی، او داسې صورتحال مخې ته په پاکستان کې نه راغلی. دا پاول نه پیرا باندې دا صورتحال مخې ته راغی چې را د سویلین متعلق قانون سازی دا موجوده دا او دغه خلاف د ټرایل کنډکټ شي، اسی کورٹ مارشل کیږي په آرمی کې کیږي، خو د آرمی چې کم کسانی داغه خلاف کوي.
ورستو د مقدمه اورونه تر نامعلوم یاد پورې وزنډولې شو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبری خپرونې ته غوږ یې د پاکستان افغانستان لپاره خصوصي استازي آصف دورانی په داسې وخت کې د افغانستان سفر کړی دی چې د پاکستان په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د تشدد او د ترخګری پیښې سوا شوی، او د پاکستان چارواکي د دغه تور په هغه ترخګرو پورې کوي چې وای په افغانستان کې پناه اخستی. د پاکستان د ځانګړي استازي کابل ته د سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شکونه ختم شي، دغه تاوتریخوالی به ختم شي، او طالبان به دې ته مجبور کړی شي چې هغه د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باندې عملیات پیل کړي. دا هغه پښتنې دي چې زمونږ د ډیوه خبریال وقار احمد خان په دغه باندې د څېړنکارو سره خبرې کړې دي او راپور تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د افغانستان سفر پترس کې د امارت اسلامي د خارجه وزیر امیر خان متقی او نورو افغان چارواکو سره لیدل کتل کړي، او د خپل منځه دلچسپۍ په دوه اړخیزه چارو او د امنیتی همکارو په اړه خبرې هم کړې دي. د خارجه چارو ماهرین وایي کا امارت اسلامي اوغواړي نو د ټي ټي پی وسلوال په پاکستان د حملو څخه ودرول شي، خو د اغې په اند امارت اسلامي با داسې اونکړي.
طالبان کو یہ کاروائی
کر طالبان غواڑی چې هغوی د پاکستان سره خې تجارتی او سیاسی اړیکی ولري، نو د ټي ټي پی خلاف باور لګامونه پورته کول وی. امارت اسلامی په ټي ټي پی اثر لري او کو اثر نه درلودو، نو په تیر وختونو کې به هغوی د ټي ټي پی وسلوال د پاکستان د حکومت سره خبرو ته نه کینول.
پاکستانی چارواکي اندېښنه لري چې د پاکستانی طالبانو تحریک د افغانستان څخه په پاکستان حمله پلانوي، خو افغان طالبان دا داوی پاک لکه ردوي. سیډونکو وای امارت اسلامي د پاکستان تورونه سنجیده نه اخلي.
د اشرف غنی یا د کرزی صاحب حکومتونو کې هغه حمله دومره زیاتې په پاکستان کې نه کیږي چې د امارت اسلامي حکومت ته، او پدی لکه پدی وخت چې د ټي ټي پی حمله څومره زیاتې شي دي دا ګل په ماضي کې نه زیاتې شي. نو دا ډېره بدقسمتي نو اوس دا مطلب لکه دا خبرې چې دا دوی اوس حل دا دی چې دا خبرو اترو باندې حل شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې ویلي چې امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان خصوصي استازي آصف دورانی سره د ملاقات په وخت ډاډ ورکړی چې پاکستان تبا هیڅ کله هم زیان ونه رسوي، او دا چې نه به خپله خوره د بل کم هیواد خلاف کارېدو ته پرېږدي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی هم متقی ته باور ورکړی چې هیواد به د امنیت په برخه کې د افغانستان سره همکاري کوي. پوهان وئی نہ گنی چې پاکستان بدا امارت اسلامی سره تعلقات خراب کړي.
پاکستان اپنے ایسٹ اور ویسٹ
پاکستان په یو وخت پلی مغربی او مشرقی پلی غیر مستحکم نشی ساتلی، زکه خو په دې دوره کې په اقتصادي تجارتی او سیاسی چارو باندې خبرې شوې دي، خو کده امنیت حالات هم داسې خراب پاتې کیږي نو موږ وینو چې په دې تعلقاتو کې به یو څه رکاوټ راځي.
یاد دی وی چې د جولای په 19 د پاکستان پوز هم ویلیو چې په ګاونډي هیواد کې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته خوندي ځایونه او جدیدی وسلې په پاکستان کې د ناامنۍ مهمه وجه دي. که څه هم پوز د ګاونډي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د پوز مشر جنرال عاصم منیر څو ورځې وړاندې داوا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان پټ ځایونه په افغانستان کې دي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا سیلنکار وای په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګری تازه سیوا شوی پیښې د اندېښنې وړ دي او باید چې دغه ترهګرو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي شي. په دغه د پیښور څخه د ډیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
څېړونکو وايي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتېدو نه پس به پاکستان د افغان طالبانو په اړه خپله پالیسي واضح کوي چې آیا د ترهګرۍ سره او که امن سره ودرېدل دي. دوی وايي تر اوسه پورې په عملي توګه د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ کې بدلون په نظر نه راځي او همدغه وجه ده چې مخنیوي په اسانه نشي کېدلی.
په دې باندې هم ریاست یا حکومت ځان نشي خلاصولی چې دا مسله ایکسټرنلایز کی. ایکسټرنلایز مطلب دا رچې دا د ملک نه بهر یعنی په افغانستان کې ارسه داسې کیږي کنه نه دا د پاکستان د نننه مسله ده او د بهر نه پدې کې کومک کو دا شیزونه کې دي شي. نو زمو په خیال کې تر څو پورې د دې خبرې احساس نشوي چې دا مسله زموږ په کور کې دننه ده نو تر هغه پورې د دې صدغه مونږ ته نخکاری چې را پدې دا بکلو بند کړی شي او کله بند کړی شي.
په خیبر پختونخوا کې تیرې یوې اونۍ یا هفتې راهسي په څلور ترهګرۍ پیښو کې درې ځانمرګي بریدونه په امنیتي ځواک سرتیرو او پولیس چارواکو باندې ترسره شوې دي. څېړونکي وايي په خیبر پختونخوا لري پرتو سیمو کې تیرو سو میاشتونو ترهګرۍ پیښې روانې دي خو په پیښور کې د ترهګرۍ غټ غټ بریدونه پیل کېدل د تشویش وړ خبر دی.
خو نور دا دي چې مطلب لکه خو کافی مطلب دا لکه مشکلی پیدا کړی دی سیکورټی ادارو د پرا حکومت تام او بیا دا خصوصي توګه باندې بیا پولیس چې دی هغه پکې ډیر په ټارګټ دی او هغه موږ ګورو چې پولیس چونکه مطلب لکه هر قسم ډیوټي کوي پولیس چې دی لکه لا ان آرډر کیم هغه کیم مطلب مصروف وي پولیس چې دی پولیو کیم ډیوټي کوي پولیس چې دی مطلب سکول مختان ډیوټي کوي هر چرته نو پولیس چې دی هغه ځکه هغه ډیر ټارګټ کیږي چې پولیس چې هغه فرنٹ لائن باندې دی.
د خیبر پختونخوا پولیسو څوره ځوړان دی ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په صوبه کې په بیلابیلو پیښو کې یو سل څلور څلوېښت پولیس وژل شوي او پولیسو سره په مقابلو کې یو سل اته پنځوس ترهګر هم وژل شوي دي. څېړونکي وایي د عمران خان په وخت کې که ټي ټي پي سره خبرې اترې شوي دي او راوستل شوي دي نو دا هر څه د ریاستي ادارې د پالیسۍ لاندې شوي دي.
خو نو د دغه سیس پکې یو رول او زه به دا ووایم چې هغه په حکومت کې راوستل شوی هم وو نو پاره کې کېدې چې یو دا خبره مو چې دا سړی د طالبانو خوخت دی او د طالبان خوخت دی کنه نو د د پلاس موږ دا کارونه وکړې شو نو د کې شک نشته دی چې عمران خان هغه کولاو یو د طالب ذهن والا کس دی داغه دا غوند د طالب د ذهن والا غوند دی خو د فیصلو اختیار دا سره نو
په وروستیو کې د پاکستان د پوز مشر جنرال آصف منیر ویلیو د کامپ ملاتړ به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري تر څو چې تلپاتې امن په ځای کړای شوی نه وي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. په پاکستان بلوچستان صوبو په خیبر پختونخوا کې د تشدد مخ په زیاتیدونکو پیښو پر ضد باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی مخې ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهره شوې. دغه مظاهرې حال نور تاسو ته د یو خبري لافي شیرانی د کوټې څخه وړاندې کړي.
په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د ترهګرۍ او نامنۍ د تازه پیښو پر ضد د بلوچستان اسمبلی و مخته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري احتجاجي مظاهره ده.
د هندوبار دهشتګردي ده، کله د ناصر د شیرانی دهشتګردي ده، که په ژوب کې ده، که په ټول پښتونخوا وطن ده. دا دهشتګردي دي بلا تاخیره معلوم کړی چې دا دهشتګردان څوک دي او هر دهشتګرد په نامه په پورټو په پلانا دی ولست ښکاره کړی.
روان کال د جون پرويستمه د بلوچستان صوبې په هرنای سیمه کې نامعلوم وسلوالو د کوټې او هرنای پر لوی لار نه د سکرو یا کولې ډکې لارې سوځولې وي. د هرنای اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د کولې له مالکانو، ټیکدارانو او کاروباریانو څخه حکومت او امنیتي ادارې د امنیت خوندي ساتلو پر نامه د کروڑونو روپیو ټیکسونه اخلي، خو بیا هم نه د پښتنو سر خوندي دی او نه یې مال.
موږ له حکومت زه لریاست زه موږ دا غواړو چې موږ د سر مال ته اپوز وکړو او چې کم خلکو ته توانو نه رسیدلې دي دا موضوع ورکي او هلته د یو امن پیزا جوړ کړي او دغه چوکیانی اف سی دا د لری سي دا به وډرا کړي. د دې په موجودګي کې هلته د امن خبر زده نه ممکنه اف سی به وډرا کړي. هلته چې کوم سیول ادارې دي لویز پولیس ته به اختیارات ورکړي. دا زموږ لوکل خلک دي دا کم بجټ چې دوی وړي دا کم بته چې دوی اخلي دا د سیول ادارو ته ورکړي.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د نامنې په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. په یادو سیمو کې د پولیسو اف سی عسکرو پر څوکیو بریدونه، هدفي وژنو ترڅنګ د ډلیز بریدونو داوی هم سوي دي. په دې پیښو کې و اولسي وګړو ته هم ځاني او مالی زیان رسیدلی. په هرنای کې د کولی د لاروی لوسپجدو پس د چارواکو په وینا د جولای پر دویمه د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر لوی لار ضلع شیرانی په دهنسر سیمو کې د پولیسو پرتانه ډلیز وسلوال بریدونه سویو. د جولای پر 12مه په ژوب کې پر پوزي چاوني د وسلوال بری داوا او تر دې وړاندې د مای پر 12مه په مسلم باغ کې د اف سی پر کلا د وسلوال بری داوا سویو. دا د تیرو څو میاشتو هغه لوی پیښې دي چې شاوخوا د نه پوزي عسکرو، درې پولیسو او یو اف سی عسكر پکې د وژل کېدو او پکې د شلو ټپیانو داوی سوي دي. چارواکي په دې بریدونو کې د لاسلرونکو یو لوسو وسلوالو تنو د وژنو داوا هم کړی ده. د شیرانی د پیښې مواری تحریک طالبان پاکستان د ژوب او مسلم باغ د بریدونو زمواري تحریک جهاد پاکستان منلی ده. د دې پیښو په اړوند د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره استعمالوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان د دوی مخه نه نیسي او نه هم د دوی پریکړې عملی کولو تجمن دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دې تورونو په جواب کې د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان ضد نه کارول کیږي. د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو انسټیټیوټ یا پی آی سی ایس ایس لخوا په خپل شپږمیاشتنی ریپورت کې لیکل شوی چې بلوچستان کې د کال 2020 پر پرتلا په ترهګری زبریدونو کې 103% زیاتوالی راغلی. ریپورت زیاتوي چې په بلوچستان کې د 2020 په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترهګری 15 یا پیښو کې 100 وژل شوی او 103 نور ټپیان شوی هم دي چې لوی برخه د امنیتی عسکرو ده. حافظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
دا دیو دا د افغانستان لپاره د امریکا په سفارت کې مرستیاله اینی فورزایمر وایي چې اوس د وخر رسیدلې ده چې د افغانستان راتلونکو او د افغانستان د کشالی د هوارولو لپاره افغانان په خپلو کې خبرو تکینی. په مرمنو د محدودیتونو زیاتېدو په خبرګون کې مرمن فورزایمر وایي چې د طالبانو نور مشران هم باید د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز په فهرست کې شامل کړي شي او پر بندیزونه ولګول شي او هغه باید په رسمیت ونه پیژندل شي ځکه مشروعیت نه لري او د افغانستان حکومت نه دی. دغه مرکه د آشنا ټی وی خبريال وحید فیضی کړی دا تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د سیاسي وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟
Well,
په خوشنۍ سره هغه څه چې د افغانستان په سیاسي وضعیت کې وینو ټول پام طالبانو ته دی او په کومه بڼه چې هغه ټول هیواد کنټرولوي د افغان ولس زورول دي. په ځانګړي توګه طالبان د میرمنو په زورولو تمرکز کوي، هغه په رسنیو هم محدودیت لګولای او د بشري حقوقو فعالان هم زوروي. اوس زیات تمرکز پر طالبانو دی خو اکثر افغانان په هیواد کې بل ډول حکومت کول غواړي، هغه متفاوت ډول ژوند غواړي او مونږ له هغه غږ نه دی اوریدلی. نو لاندې کبله د افغان امریکایانو یوې ډلې او یو شمېر نورو کسانو پریکړه کړې چې دا زمینه برابره کړي چې افغانان په خپل وغږیږي او د خپل هیواد په اړه نظرونه شریک کړي. مونږ اړتیا لرو چې په خپل افغانان وپوښتو چې هغه د خپل ځان لپاره څه شان هیواد غواړي. نو لاندې عمله مو د شورا نظریه رامنځته کړې ده. په بل معنا دا د نظریو شریکول دي. اوس موږ نه غواړو چې پر هغو کسانو تمرکز وکړو چې د خپل هیواد باور پرې و خو لاغي ناوړه ګټه پورته کړه. په دې بهیر کې موږ له مشخصو کسانو نه غواړو چې سره یو ځای شي، د دې پر ځای سره نظریې شریکې کړي. دا نظریې یو له بل سره څنګه سمون خوري؟ که موږ واقعا په افغانستان کې د هیواد راتلونکي په اړه وکولای شو د مختلفو خلکو ترمنځ یو ګډ نظر رامنځته کړو.
آیا کولای شئ د دې شورا په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړئ چې څه غواړي هغه کسان چې په افغانستان کې دي او غږینه اوریدل کیږي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې اوس نشي کولای خپل غږ پورته کړي، څنګه کولای شئ د دې شورا سره خپل نظرونه شریک کړي؟
شورا د افغانستان نړیوال ملګرو په نوم د یوې ډلې لخوا مدیریت کیږي. دوی یو ویب پاڼه لري چې ګلوبل فرینډز آف افغانستان ټکی او آر جی نومیږي، چې په اړه یې ټول معلومات په دې ویب پاڼه کې شته. هر څوک چې له دیرشو کلونو ټیټ عمر ولري کولی شي شپږو مطرح شویو پوښتنو ته لنډ ځواب ووایي. دا ډله به د هغوی ځوابونه ولولي. په ټوله کې پر دې نظریو به د اکتوبر په میاشت کې په یو کانفرانس کې خبرې وشي.
وقت د طالبان رسیدو مخکې د سولې مذاکرات روانو، تمه و چې طالبان او مخکنی جمهوری نظام یا حکومت د افغانستان راتلونکي په اړه سره خبرې وکړي. آیا فکر کوي یو څه ورګ دی اړتیا ده چې د افغانستان راتلونکي په اړه خبرې وشي؟
زه له دې سره موافق یم. د سولې مذاکرات چې د کوم هدف لپاره پیل شوی وو پکې ترلاسه نشو. د دې لپاره زیات لاملونه شته، خو یو چې زه یې په اړه فکر کوم دا دی چې د کابل او لوی ښارونو نه بهر د هیواد په کچه د ټولو افغانانو غږونه اوریدل شوي نه وو. هغوی به خپل نظر درلود چې د سولې د مذاکراتو چوکاټ څنګه وي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا نظرونه واوریدل شي. فکر کوم خلک به کېدای شي ډیر ستړي وي، ډیر بخپه وي، ډیر زوریدلي او غمجن به وي، خو افغانستان د خپلو ځوانو خلکو غږونو ته اړتیا لري. که دا د پښتنې یو کوچنی ځواب هم وي، نو دا به په هغه څه کې ونډه اخیستل وي چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د بریالۍ سولې او خبرو اترو اساس وي.
آیا فکر کوئ طالبان به د ټولو افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ ته غاړه کېږدي؟ ډیر خلک فکر کوي چې افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه کړي نو روان وضعیت به همداسي نامعلوم وي.
اوس خو طالبانو دا روښانه کړی چې هیچا سره هیڅ ډول خبرې نه کوي. هغه شمیر کسان چې په سوله ییزه توګه لاریون کوي په زندان کې اچوي. په افغانستان کې اکثر خلک د طالبانو برخه نه دي. که هغوی سره متحد شي دا به د طالبانو په وړاندې یو ډیر مهم انډول رامنځته کړي. نو څه شی ټول افغانان سره متحد کولی شي؟ د بیلګې په توګه د نجونو د زده کړو بشپړول. فکر کوم دا مسله د ټولو افغانانو لپاره ډیره مهمه ده او زیاتره افغانان د طالبانو د پریکړې مخالف دي. نو دا مسله کولای شي افغانان سره متحد کړي او په دې توګه به هغوی خپل غږ پیدا کړي او طالبان به واوري.
ورستر بلې په افغانستان کې په مېرمنو باندې طالبان لوري محدودیتونه لګول کیږي. د زده کړو څخه نیولې د عادي ژوند باندې دغه محدودیت لګول شوی دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم هغه څه چې د میرمنو او نجونو سره پیښیږي وحشتناک دی. دا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دا د بشریت په وړاندې جنایت دی. واقعا زه خوشاله یم. په بیړنۍ توګه د نړۍ ټول هیوادونه باید پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی دا ناوړه فرمانونه بیرته واخلي. لرونو ورونو میړونو او افغانستان کې نارینه او ته اړتیا ده چې د لاریون کوونکو میرمنو سره یو ځای شي.
کوم مرمن سره چې ما خبرې کړې دي هغه وایي چې نړیوال ټولنې یوازې اعلامي او خبرپاڼې بسنه نه کوي، باید عملی اقدام وکړي ترڅو په طالبانو باندې فشار واچول شي. د عملی اقدام لپاره کوم لار شته؟
زیاته لار نشته، خو زه موافقه یم کوم څه چې په لاس کې دي باید ورڅخه کار واخیستل شي. یو تر ټولو مهم د طالبانو پر مشرانو د ملګرو ملتونو بندیزونه دي. دا بندیزونه باید زیات شي. زما په نظر د طالبانو زیات مشران باید د بندیزونو په لیست کې شامل کړای شي. پر دغو مشرانو دې د سفر بندیزونه ولګول شي. د بندیزونو نور عناصر باید په جدي توګه پلیشی. زه په دې باور یم چې طالبان باید په رسمیت ونه پیژندل شي، ځکه هغوی مشروعیت نه لري. هغوی د افغانستان د حکومت نه دي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د پاکستان په یو شمیر خارونو کې د جمعې د لمانځه او وروسته په سویډن کې د قرآن پاک د سوځولو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره خلکو کړي دي. په دغه باندې د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب د وخت مسر اسلام آباد نه موجود دی او تر کله کې الیاس خان صاحب ستړي مو شي.
ډیر مننه اشرف صاحب، خوشاله اوسئ.
مننه الیاس خان صاحب، کله دغه مظاهره حال لته راکې؟
جی اشفاق صاحب، دا دویم ځل چې کوم په سویډن کې د قرآن پاک دغه بے حرمتی شوی ده، نو په دې اړه باندې وړاندې هم پاکستان کې دغه مظاهره شوې وې او پاکستان په سختۍ سره دغه پیښه غندلې وه او نن یو ځل بیا د پاکستان خارجه دفتر هم په سختۍ سره دغه پیښه غندنه کړې ده او ویلي دي چې د سویډن چې کوم چارواکي دي هغه دې د داسې قسمه ناوړه پیښو د ودرولو لپاره خپل رول ولوبوي او په داسې قسمه اظهار ازادۍ په یو نړیوال قانون کې هم اجازت نشته چې دا غینه د خلکو جذبات مجروح شي او دا غینه کرکه په ټولنه کې خپرېږي. دغه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په یو بیان کې د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د ده ویناوه چې دوی به د اسلامي هیوادونو تنظیم او ایسي پلیټفارم د دا قسمه ناوړو پیښو د ادرولو لپاره کاروي او زور بروړي چې په دې اړه باندې ټولې نړۍ سره داسې یو مشترکه حکمت عملي خپل کړی شي چې په آینده کې د داسې قسمه د هغه د اسلام پر ضد وي، که هغه د مسیحي یا د بایبل وي، د تورات وي، د قرآن پاک وي، دا ټول مذهبي کتابونه د یووالي د اتفاق او د ورولۍ سبق ورکوي او چاته هم دا اجازت نشته دی چې داسې قسمه سپکاوی د دې دینی کتابونو وکړي چې له وجې په سوسایټۍ یا ټولنه کې شدت پسندي تندروي او ترهګرۍ ته وده ورکړل شي.
الیاس خان صاحب، په سعودي عربستان کې او په ځینې نورو هیوادونو کې احتجاج کوونکو د سویډن سفارت ته یا د سفارتي ودانیو ته زیانونه اړولی دي، نو آیا په اسلام آباد کې کوم امنیتي ګامونه پورته کړی شوی وو د دغه احتجاجي مظاهرو په وخت؟
جی اشفاق صاحب، په اسلامي نړۍ کې چې څنګه دغه یو سخت ګام اخیستل شوی دی، خاص کر په عراق کې چې کوم د سویډن د سفارتخانه سوځول شوی دی، ولته یو درنه مظاهره شوی ده او د سویډن سفیر د خپل ملک نه اوښکې دی، وطن خپل نظیر الامور اوښکې دی. دغه رنګ سعودي عربستان یا قطر، ایران هم دغه سخت ګامونه اخیستي، دغه سفیران یې اغوستي دي. پاکستان تیر ځل دغه ټول ګامونه اخیستي وو، خو دا ځل تر دې دمه پورې دغه ګام نه دی اخیستی چې د سویډن سفیر یا راغوستی یا څه نور داسې قسمه نازب العمور د هغوی خارجه دفتر ته راغوستی وي، خو دغه وزیر اعظم لخوا او د پاکستان خارجه دفتر لخوا په سختو ټکو کې د دې غندنه شوې ده او د دې د مخنیوي لپاره یې غږ کړی دی په نړۍ باندې.
الیاس خان صاحب، عموماً په پاکستان کې چې کله داسې قسمه حالات جوړیږي نو اسلامي ګوندونه هغوی چې کوم اسلامي سیاسي ګوندونه د هغوی پورته کیږي او په حکومت باندې نیوکې کوي. دا وار د مولانا پلورمان ډله چې هغه په ملکی سیاست کې ډیر فعال رول لري، دا وخت د حکومتي اتلاف برخه ده، نو آیا هغوی هم په حکومتي چارواکو باندې کوم نیوکې کړي دي، د هغوی خلاف کوم ویناوې کړي دي چې ګینې کم ګامې نه دی پورته کړی په تیرو حکومتونو کې، که دغه د سویډن یا داسې کم نورې پیښې په دغه هیوادونو کې د اسلام د سپکاوي شوي، نو د هغې پر ضد باندې دی په هغه وخت راپورته شوي دي د تشدد ډکه مظاهرې شوي.
جی اشفاق صاحب، بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې د دې نه وړاندې هغه د فرانس هغه پیښه شوې وه، فرانس کې شوې وه یا نور دغه هالینډ کې شوې وه د کارټونانو یا فرانس کې، نو په هغې باندې د مولانا فضل الرحمان ګوند او دغه رنګ نور خیزه ګوندونه ډېرې سختې مظاهرې کړې وې او بل یو تندرو ډلې تاریخ لبیک پاکستان لخوا د تشدد نه ډکې مظاهرې شوې چې پکې یو مرګ ژوبله هم مخې ته راغلې وه. خو دا ځل بالکل چې مولانا فضل الرحمان ګوند چونکې دا ځل په ائتلافي حکومت کې شامل دی، په مرکز کې خیبر پختونخوا کې ورته هم پوره واک ورکړی شوی دی، تر دې دمه پورې د هغوی لخوا نه څه مظاهره داسې خبرونه مخې ته راغلي دي او نه څه دا رقم په حکومت څه نیوکې شوي دي چې یاره د سویډن یا د نور د سفیر خارجه دفتر ته دې راغوستلی شي یا د هغوی غندنه دې وکړي. تر دې دمه پورې دغه خاموشي لیدل کېږي د مذهبي ګوندونو.
ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مننه.
زرمون ردونکو سم سازی پام را ګرځو د ډیوا ټي وي په دې خبرونه کې بل لاپور پلوتا. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې تیر مالی کال کې غیر ملکی پنګونې راکمې شوې او سوداګر او اقتصاد پوهان وایي چې په ملک کې د سیاسي امنیتی او معاشي بې ثباتۍ له امله د پنګوالو باور راکم شوی چې لوجې د بهرنیو هیوادونو کاروباریانو په پاکستان کې سرمایه‌کاری راکم کړي. سیډونکو وایي چې حکومت ته به د بهر هیوادونو نه بهر هیوادونو د کاروباریانو د باور ترلاسه کول او د پنګونې لپاره د سم چاپیریال جوړول وی. په دغه دړي خبر یال ارشد محمد نور تفصیل تاسو ته د پیښور وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بانک په ریپورت کې ویل شوی تیر مالی کال 2023 او 2024 کې په کلیز بنیادونو سرمایه کاری 15% راکم شوې ده. په کال 2023 کې په مجموعي توګه 2.1 ارب ډالر سرمایه کاری شوې، خو شپږ سوه او شپږ اویا میلیونه ډالر سرمایه وستل شوې ده او 1.4 بلیونه ډالر سرمایه پاتې شوې ده. په کال 2013 کې هم په پاکستان کې بهرنۍ سرمایه کاری 1.4 بلیون ډالر ته راکم شوې و. په کال 2022 کې مجموعي سرمایه کاری 2.6 ډالر و. اقتصاد پوهان وایي د ملکی حالاتو له وجې د بهرنیو سرمایه کارانو اعتماد راکم شوې دی.
زه تاله پیسې در کوم یا تال سرمایه انویسټمنټ کوم، زه به دام ګورم کنه چې زما دا پیسې محفوظ دي کنه، بیا به زه دا ځای پولیټیکل سچویشن هم ګورم چې آیا زما مخکنۍ تجربې څه شوي دي تاسو سره د ملک سره، نو زه خو به هغه ګورم چې پیسې مې ډوبي شوي دي نه که پیسو نه راته فائدې راغلي دي. نو دغه تجربو ته مخکې خلک ګوري او خلک ښه ایکسپرټ شوي دي اوس په دې سیزنو کې چې یاره پیسې چې د بل ملک کې زه پاکستان دی که دغه دی چې یاره دا محفوظ دي او که نه دي.
د پاکستان مرکزی بانک تر مخه تیر کال یوازې د جون په میاشت کې غیر ملکی پانګونې د 201 میلیونه ډالر نه 114 میلیونه ډالر ته راکمې شوې دي. په کال 2023 کې په 1300 کالو کې تر ټولو کمه بهرنۍ سرمایه کاری شوې ده. د بنک شمیرې ښایي په پاکستان کې تر ټولو زیاته سرمایه کاری د چین لخوا کیږي او په هغې کې هم تیر کال کمی راغلی دی. د روان مالي کال په لومړیو کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې خصوصي د سرمایه کاری کونسل جوړ شوی چې په ملک کې د ځایي او غیر ملکي سرمایه کاری دپاره اسانتیاوې پیدا کړي او په روانو څو کلونو کې سرمایه کاری 25 بلیون ډالرو ته ورسوي. کاروباریان وایي بهرنۍ سرمایه کاری د کوم هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبوي.
ضرورت خو دومره دی چې کلم فارن انویسټمنټ دلته نه اوتو په مکمله توګه نو زموږ حالت په نور هم خراب شي. مونږ ته دې وخت کې د دنیا ډیرو ملکونو ته به ضرورت وي، خو مونږ ته ډیر زیات ضرورت دی چې فارن انویسټر د مونږ یو ښه ماحول جوړ کړو، د هغه ګټې چې کوم دی هغه هم خوندي کړو، هغه ته حفاظت او سیفټي هم ورکړو او اطمینان هم ورکړو. مونږ ته ډیر زیات ضرورت دی د فارن انویسټمنٹ چې هغه راشي دا غي ډایرکټ فائدہ زموږ حکومت او عوامو ته رسي.
سیون کې وای پاکستان د IMF قرضې ترلاسه کولو وروسته د دیوالیه کېدو د خطر نه وتلې دي، خو حکومت ته به ملکی او غیر ملکی سرمایه کاری د پاره سازګر ماحول جوړول وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدر من اردوونکو رازو دی یو بل راپور پلوتا. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د ټماټرو وروستو پیاز تر ټولو زیات پیدا کېدونکو پسلې خو سګنی کال په دغه کې د تورې په نوم باندې د ناروغۍ د لګېدو له کبله زیاتره کروندګر وایي چې د تاوان سره مخ شوي. راځي چې نور تفصیلي د لیوه خبریال فایز ظفر څخه په دغه راپور کې وره.
سواد کی د پیازو فصل تیار دی او دا پیاز د ځای منډیانو نه تر خیبر پختونخوا او پنجاب تر منډیانو پورې د خرڅ لپاره لیږلی کیږي، خو زمیدار وایي چې څنګه د زیاتو بارانونو سره د پیازو په فصل تورین می مرض راغلی دی چې لکه بلې زیات پیاز خاص شوي دي او سږل زمیدار ته د دې فصل نه ډېر زیان ملويږي.
دا تیر کال چې وو نو زنګ خپل ډېر په ګټه کې روانو، مونږ کامیاب وو. سږل کال چې زمو سره سر تاوان دی او تقریبا کم سي کم چې نه 30-40 لک روپۍ تاوان ما وکړو او وصله کدا ګریمو ته ښاښوي او دا ستاسو د مخې د ټولې د پټو مټو کې گزار کړم. مخکې مارکیټ نشته او تقریبا دغه 7000 او 8000 روپۍ په سری ګاډي ټیکټ لګي او په 300 روپۍ باندې تاسو بوجنګ ته ملاوي 1000 روپۍ را پسې تاسو دیاړي مار دی او دغه حالات ډیر بګړاو روان دي لکه اوس د پټو جاری چې دي موږ د جبه داخلو.
سواد کې د پیسو زیات پټي د سین پغار دي او د یخو اوبو لکه بلنه د سواد پیاز خواږوي او خلک یې زیات خواخی او دا پیاز د خیبر پختونخوا نه علاوه منجاب او سند هم د خرڅ لپاره لیږلی شي.
دا موږ وړو پینډۍ ته، پینډۍ کې خرڅ او ګجرانوالۍ ته وړو، لاهور ته وړو او پېښور ته وړو. دې 25 دړې وزن دی، ریټ دا خرڅېږي د 25.5 او 3500 روپو پورې دا خرڅېږي. تاکه مارکیټ مخې ته دا نخه کیږي، تاکه دا اوس مخې نه نور پیاز هم راځي د نور علاقونه.
سوات کې د پیازو فصل د ټماټرو د فصل خدمتونه وروستو کرلې شي او دا په شپږ میاشتو کې تیاریږي، خو زمیندار وایي چې د مرض له کبله زیات پیاز ښه شوي دي.
تور کی شکل کی دا مرض راغلی، دا پیاز ټایم والی دا پانه والی دا نو چې زیاته غټه ته پاسه وګړي روغ بای اولاندی تور والی بګی سی واره نو دلته کې جس مارکیټ تلاش نه غوال ته دا مرضی کړي دی دغه بیمار دی نو مخکیم نه خرسیږي.
سواد کې زراعت د محکمې چارواکو د وینا تر مخې سواد کې د ټماټرو نه پس زیات فصل د پیازو کیږي. سواد کې پاسلور زرا سلور 750 اکړه زمکه باندې 1.4 کروڑ نه زیات پیاز کیږي او نن سبا چې د پیازو د 1 کیلو بیا تر 100 روپو پورې ده، نو د دې د خرڅ نه د سواد زمیندارو ته هر کال 1.4 کروڑ روپو نه زیات مدن کیږي، خو ځایي زمیندار وایي چې سږل د پیازو د فصل نه زمیندارو ته فایده نشته او تش زیان دی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
ډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د پولیو په اړه باندې یو راپور ته لوتا. په بلوچستان صوبه کې د پولیو په کمپاینونو کې دینی عالمان او قبایلي مشران مهم رول لري. د پولیو کارکونکو په ځای ژبو میاندو ته د پولیو واکسین د ارزښت او پولیو وایرس د منفي اغیز په اړه باندې معلومات ورکړي. د ډیو خبريال رفیع الله مندخیل په دغه باندې یو تفصیلی راپور تیار کړی دی او دغه راپور ته ستاسو پام راګرځو.
په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له پولیو ویکسین د انکاري خلکو د آماده کولو لپاره د دینی عالمانو ترڅنګ قبایلي مشران هم د پولیو ټیمونو مرسته کوي چې انکاري خلک د پولیو وایرس له منفي اغیز او د ویکسین له ارزښت خبر کړي چې تر هر ماشوم پورې د پولیو قطرې ورسیږي. د صوبې په مرکز کوټه کې چې پښتانه، بلوچستان، زارګان او پنجابي ژبې ویونکي خلک میشتي، په رسمي کې د اغیز ژبې ویونکي کارکونکو ماشومانو ته قطرې ورکوي ترڅو د پولیو ویکسین کار په سمه توګه سرته ورسیږي.
کچھ بچے ایسے ہیں جو کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس بچے جو ہیں کنونس وغیرہ
نہیں ہیں کورونا دا سی وی چی ریچ موشمان چی زالی این کاری کار کرتی ہیں ہغا بیا د سی می د سپروائزر پولیس بیا ہم د سی می د قبائل خلکو کو مرستہ قانی کی جب
ہماری بہت کوشش کی
مونگ مائن ہوتا پ مور نئی زبا د پھولیو پاڑا معلومات کر کی وجہ سے بہت زیادہ پولیس پر بندہ کا محفوظ اس آسان ہے جو ان کی مدد سے ہمارا کام بھی آسانی سے ہو پاتا ہے اور ہم خود بھی ان کی وجہ سے کافی حد تک
د سیمه پولیو کارکونکو وایي چې دوی د پولیس په مرسته زیاتره انکاري خلک آماده کوي. خو د سیمه ځای اوسیدونکو بیا وایي چې د پولیو وایرس خطرناک اغیز او د ویکسین ارزښت په پام سره دوی د هغه چا کورونو ته ورځي چې انکاري وي، ځکه چې که ماشوم یو وار پولیو سي بیا هیڅ علاج نه کیږي.
د غلي کې هر مسله او مسایل زموږ ته ولاړ کله ورځ ماشوم کم څوک نه ورکی هغه د 10000 راځم هغه مختور کې بیا اوسه چې لیز راځي یا پولیس راځي یا ورکر راځي تر دوه لسته د خپل غلی ځمیدار خو ساخر پورې تر موږ فټ شرم نه بالکل زه هر کور کې د نه ماته شو د اډر دی ماته ورکو هر کدا د دې موږ د کوهل کو د خلک سره چې دغه ژوند کې هم بچو سي د خور کې دغه سي د اوسو په څه خرڅ کې اورمن خرڅ کې نه خدای د پاره خرڅ کې د غلی نه هر غلی کې ما وس کې ماته ورسته راځو.
په بلوچستان کې په تیرو دوو کلونو کې د پولیو مثبت کیس نه دی ریپورت شوی. چارواکي د دوی د هڅو نتیجه ګڼي چې د ټولنې دینی عالمان، قبایلی مشران او مدني فعالان له پولیو کارکونکو سره مرسته کوي او په نتیجه کې له ویکسین د انکاري خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په کمیدو دی. رفیع الله مندخیل، دی او دی با کوټه.
السلام علیکم، زیم وحیدہ چکزئی. په پختنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان او اهلی دي خپل ماشومان د پولیو د ټول عمرې رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
د امریکا او چین ترمنځ که څه هم نظریاتي اختلافات شته، ټکنالوژي ته د لاسرسي ترڅنګ په ځینو امنیتي او تجارتي موضوعاتو کې اړیکه د تاوتریخوالي ښکار وي، خو څېړونکي وایي چې د موسمي بدلون په سر رابطي او خبرې اترې د دوړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ زیاتولو کې مرسته کولی شي. په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نوشه روان قلندر د وایس اف امریکا راپور کولنه کوي.
د امریکا د خزانه وزیر جینټ یلن، خارجه وزیر انتونی بلینکن او د نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو د چین د سفرونو وروسته په عین حال کې د امریکا د پخوانو خارجه وزیرانو جان کیری او هنری کسنجر د چین د سفرونو په حق لسیړو کې وای دا د دوانو طاقتونو ترمنځ په تاوتریخوالي راکمولو کې اهمه رول لوبولی شي. د امریکا پخوانی خارجه وزیر هنری کسنجر د چا عمر کې د سلو کالو نه اوخته بیجنګ کې د صدر شی جن پینګ سره د امریکا او چین د تعلقاتو ښه کولو په لړ کې لیدلې دي.
زمونږ د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکې په د نړۍ د امن لپاره مرکزی رول ولوبوي.
چین وايي د زغل او مقابلې په نوم په تکنیکی او تجارتي میدانونو کې سیالي کول غواړي، خو په دې لړ کې د امریکا تعریف مناسب نه دی.
امریکا له د سیاسي مقصدونو لپاره په نورو هیوادونو بے بنیاد تورونه نه دی پوری کول پکار.
په نورو باندې د سایبر بریدونه ودرول پکار دي. د سایبر امنیت لپاره نړیواله همکاري مستحکمه کول غواړي.
د امریکا او چین ترمنځ د ټیکسونو ټیکنالوژي ته د لاسرسي چین کې د نننه د بشري حقوقو او خود مختار تایوان ته د چین د غواخونو پر سر دا وخت د دواړو هوادونو ترمنځ د تعلقاتو کچه په تاریخي توګه ټیټه شوې ده. وایټ هاوس د دې ذکر صدا څخه کوي.
یو وان ټو بی ایبل ټو پک اپ د فون اند ټاک ټو یور
آیا تاسو غواړئ چې ټلیفون چت کړئ او د خپل مخالف سره خبرې وکړئ؟ تاسو تر خپل رقم کړئ او د غلط اندازو نه بچئ. کله چې تاسو د پوزي بیړۍ سره خواتر یو بل هیواد پوزي نقل او حرکت او هوایي پرواز موجود وي او تاسو ته یو بل سره خبرې هم نه کوي، نو په داسې حالت کې د غلطو اندازو او خطرو امکانات زیات شي.
یو کال وړاندې د هاوس پخوانی سپیکری نینسی پلوسی د تایوان سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د موسمي بدلون په موضوع خبرې ودرېدلې وي، خو د امریکا پخوانی خارجه وزیر جان کیری په بیجینګ کې ویلي موسمي بدلون ټول نړۍ ته خطر جوړ کړی او په دې اړه به د چین سره همکاري جاری ساتي.
منګا ټول په دې باور یو چې د موسمیاتي بحران مخنیوي لپاره زمونږ د فعالیتونو په لار کې څه هم خند نشي راتلی. څنګه چې ما وړاندې ویل، د موسمي بدلون بد اثراتو ته انتظار نشي کېدی.
سیډون کې وای د چین د زهرجنو ګیسونو اخراج د خطرې وړ خبره ده.
تیر کال د چین لخوا د یو شمېر ګامونو پورته کولو سره په حقیقت کې هڅې په شا تللې دي. مونږ ولیدل چې د هغوی د زهرجن ګیسونو اخراج زیات شوی او په تیر یو کال کې د کوئلې په پلانټونو او په کورونو کې د دې په کارولو کې اضافه لیدل شوې ده.
ځینې څېړونکي وایي د موسمي بدلون چیلنج کول شي امریکا او چین یو بل تر انیک دیکړي.
دا یو داسې ګام دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ په ممکنه توګه دو اړخیزه چارې زیاتولی او په عالمي کچه ښه مرستې ترلاسه کولی شي. دواړه هیوادونه تر ټولو زیات زهرجن ګیسونه پیدا کوي او دواړه د فکر یووالي او خبرو ته اړتیا لري.
امریکا او چین پلان لري د روان کال په اخر کې دوبای کې د متحده قانونو لخوا د موسمي بدلون په نړیواله غونډه کې په دې موضوع نور خبرې اترې وکړي، خو راتلونکو اونۍ د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو د انډو پیسیفیک سیمې سفر په محل تمدا چین یو وار بیا تر ټولو ګرم موضوع وي. نو شروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگټن ڈی سی.
د اسرائیل صدر اساک هرزوک له امریکا څخه د خپل سفر په وخت هڅه کوي چې د اسرائیل لملاتړي واشنگټن سره چیرې چې د وزیر اعظم نتنیاهو ته ګلاره لنیوکو سره مخ وته تاریخوالي رقم کی. د وایس اف امریکا لنډا ګریټسټین راپور تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکای کانګرس ته د وینا په وخت د اسرائیل صدر اساک هرزوک ته د هرې خوا د هرکلی نه داسې ښکارېدل چې د امریکای او اسرائیل تعلقات ډېر مضبوط دي، خو هرزوک نشو کولی چې دغه فشار د پامه وغورځوي.
I'm not oblivious to criticism among friends.
د دې معزز ایوان د محترم غړو په شمول د ملګرو ترمنځ ته زنو نیوکو نه زه به خبر نه يم. که هر څه ضروری نه ده چې یو تن به هر وخت د دې سره اتفاق کوي، خو زه په خاصه توګه د ملګرو لخوا نیوکو ته احترام لرم.
وایټ هاوس کې د هرزوک سره د ملاقات په وخت صدر بایدن د يهودي ریاست سره په خپل شور تړون څور راوړي او دا یې نه ماتېدونکي وبلل. خدا هم یو حقیقت دی چې د حکومتي مشر وزیر اعظم نتنیاهو په ځای د اسرائیل صدر چې یو علامتي مشر دی هغه وایټ هاوس او کانګرس ته د وینا لپاره رابلل شوی دی. دا د امریکای او د اسرائیل د اوسنی حکومت ترمنځ د ژور تاوتریخوالي څرګندونه ده. د هرزوک د سفر یو ورځ مخکې نتنیاهو چې و میاشتې وړاندې یو واری بیا په واک راغلی، آیا صدر بایدن نتنیاهو ته په ناڅرګند ځای او وخت باندې د ملاقات بلنه ورکړې ده او کنه؟
In Israel,
په اسرائیل کې وزیر اعظم تر هغه وزیر اعظم نوی تر سوچې د وایټ هاوس سفر نوی کړي پروایتی توګه به کله هم چې چا سوګن پور تکړو په یو سو هفتو کې به د رابلل کېدلو.
صدر بایدن نتنیاهو ته خبرداري ورکړې چې د ولسی یو والی پرته او په پراخه کچه د احتجاجونو باوجود د اسرائیل په عدالتي نظام کې د بنیادی اصلاحاتو په وجه د اسرائیل جمهوریت کمزوري کوي. بایدن د نتنیاهو په ائتلافي حکومت کې د تندروا کړو په شاملولو هم خپل اندېښنې څرګند کړې دي.
The presenting problem in the relationship here is the
ستونزه د اصلاحاتو خکاری خو زما په خیال مسلې جوړې دي جوړو ستونزو کې د دې حکومت دریز دی چې دوی د فلسطینیانو په اړه لري او د دوو هیوادونو د حل په اړه لري چې امریکا یې اوس هم ملاتړ دی او بیا د بنګیور او سموټریک غوندې د وزیرانو ټاکل چې بیخي د انتظامیه ته د قبلولو وړ نه دي بلکې زما په خیال یوې انتظامیه ته هم د منلو وړ نه دي
د خپل سفر په وخت صدر هرڅوک هڅه کړي چې د امریکای مشرانو ته باور ورکړي چې د اوسنی اړی ګړی باوجود د اسرائیل جمهوریت مضبوط دی آیا دا سفر به کافی وي چې د بایدن او د نتنیاهو د حکومت ترمنځ فاصلې ختم کړي جواب به یې وخت را مخته کوي ارباب محمود علی وایس اف امریکا دیوا واشنگتن
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید ون ویډیو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاګي او په دریم پړاو کې د اوکی ثنې کی یا بٹن کی کاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ
قزر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غو واشنگتن ډی سی نه واګی یو یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمیر نور پروګرامونه او خبرونه مرکه تاسو نه خپنه غ د ډیو په پانه ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې کته شي د معلومات او د خبرونه تاسو لپاره چلیری ساته په دغه ځای کې پراته وی رازو دبل لاپور پلوتا د ترکیه او مصر ترمنز د سفارتي اړیکو د رغیدو خبرونو په منځني ختیز او افریقا کې د خلاري راتلو هیله تازه کړې دي د وایس اف امریکا خبريال دورین جونز راپور تاسو زموږ همکار کلیم ابزر وړاندې کوي
ترکیه او مصر دواړه په ایتوپیا او د لیبیا په خانه جنگو کې خکیل دي سړونکو لمندې چې قاهره او انکارا ترمنځ مکمل سفارتي اړیکو بحالی سره به ګرد منځني ختیس او د افریقي په سیمو کې هم په شخړو قابو راشي
It could affect for Egypt at least.
په مصر باندې به اثر کوي ځکه چې په ایتوپیا کې چې روان دي نو دواړه هیوادونه بیل بیل ډلو طرفداري کوي نو دا به خوشي او زما په خیال په لیبیا لپاره هم دا خبره ده ځکه چې دواړه په لیبیا کې هم د بیل بیل ډلو مرستې کوي زما په نظر ترکی او مصر ترمنځ په تعلقاتو کې ځن ډیر اوږد لاړو نو ځکه موجوده طاقتونو ته پکار ده چې د مینز لار پیدا کړي
په لیبیا کې د ترکی ځواکونو مداخلت او د لیبیا د حکومت په شا ودرېدل چې مخالف جنرال خلیفہ حفتار د ځواکونو مخاوني سي د چامل ګرتیا د مصر حکومت کوي دوړه ترکی او مصر یو بل ته مخامخ درولي خو اوس انکره وای اقتصادي تعاون بعد تعلقاتو پر مختګ لاره وباسي
په سخت وختونو کې د ترکی او مصر ځواکونو د غلطه یو بل ته مخامخ راغلل خو بیا هم ترکی او مصر امنیت توانایي او تجارت ته وده ورکول شي او دویمه دا ک چرې په لیبیا کې دوړه یو ځای کیږي نو ترکی او لیبیا لپاره به دا ډیر ګټور وي
خو په لیبیا کې د ترکی ځواکونو موجودګي اوس هم یو خنډ دی چې مصر غواړي لری کېدل پکار دی
Egypt wants to see concrete actions.
مصر مثبت حل زلی ته اړتیا لري. دوی غواړي لیبیا نه ځواکونه په مکمل توګه وسی. یعنی د شامی اجرتیانو وطن. کوم چې په لیبیا کې د مصر لپاره سره کرخه ده.
د لیبیا پر اخه د توانای زیرمه ترکی او مصر یو بل سره تعاون کولو ته مجبور کول شي.
It's going to be about
دا په لیبیا او بیا په ثانوي توګه په تیونس کې د حالاتو د خرابېدو د معاملو مخاوني سي او کچري چارت کې حالات د سودان جنگ لوجه خرابېږي نو ترکی او مصر دواړه یو طرف ته ولاړ دي او بیا دغه معاملې سودان کې هم ده
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د دوبی او سعودي عرب سره د بلیونونو ډالرو پروژې لاسلیک کړي. څوک چې د مصر پلوي هیوادونه دي، سیډون کی نظر لري چې دا قسمه لوزنامه به ترکی او مصر لپاره د خصباون ضمانت وي او ورسره به په سیمه کې غیر مستحکمه طاقتونو مخه به هم ونیسي. کلیم افضل، ویو اے، واشنگتن.
زانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وانت باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر منردون کو سم ساسی پام راګرځو د بل راپور په لاته د اوکراین کاروندګر په داسې حال د غنمو لو کوي چې د اوکراین سره د تور سمندر د لارې د غنمو د برامد کولو د تړون نه روس په شا شوه او د اوکراین په بندرګا او د غنمو په ګودامونو یې بریدو نه کړی دي چې ور سره په نړۍ کې د غلې دانی او په قیمتونو یې به هغه پورته شوې دي. د وایس اف امریکا د خبريالې ان راپورټ استا زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي چې د کروندګرو سره خبرې ترې کړي.
روسلان حلوب لته رودریو لسیزو راس زمینداری کوي او د نړیوالو سوداګرو سره ښې اړیکې جوړې کړې دي. وای روس د یوکرين سره د دې تړون د ختمولو نه وړاندې هم د تور سمندر د لارې د دوی برآمداتو کې خندان راولاړول.
بستریشه پرخودله سودا
ما د ډیرو سوداګرو سره خبرې کړې او ټول راته ویلي چې روس په د دوی مالونو په وړلو کې بي ځای خندان ولاړول او ډيري تجارتي بيړۍ به یې هڅه ودرولي.
یوکرين د ډانيب دریاب د لارې د نړۍ سره نوې تجارتي لارې لټوي او د سلواکیا او پولند په لارو هم کار کوي. په هلوب وای د تور سمندر لارې تر ټولو غوره وه.
شوده یو لیکه ودا
د سمندر لاره موږ ته ډیر کار اسانه ای او د زمیدار مصرف راکمای.
کیس اوهوی زنګا د نیدرلند وګړی دی چې لتیرو دوه لسیزو راسي په یوکرين کې زمیداری کوي. اندېښمن دی چې کله تور سمندر لاره بند شوه نو ټول فصل به ضایع شي.
زمانہ شاته چې تاسو دا څومره د غنم فصل ویني دا به ضایع شي. غم دا دی چې کدا غنم برآمد نشي نو دا خو مونږ ټول خوړل نه شو او تور سمندر د دې د برآمد کولو یوازنې لار ده.
سکال د یوکرين د زمیدارو د غلې په نرخونو کې ډیر کم راغله. هلو بوای هغه او د هغه نور مرګري زمیدار ټن غنم په یو نیم سل ډالر خرڅوي چې د کال 2023 په حساب نیمایي کمه بیا ده.
اوس موږ د تاوان په غاړه ولاړ یو او هیڅ ګټه به ونکو، خو بیا هم د یوکرين کروندګر ډیر مشقت کوي او ډیر زر به خپل تاوان را سر کړي، خو په کار ده چې په دې سخت وخت کې هم خپل کرونده جاری وساتي.
یوکرينیان د ترکیه او ملګرو ملتونو نه هیله لري چې د تور سمندر په لار ورته د خپل غلې د برآمد اجازه ورکړي.
ترکیه د ملګرو ملتونو په مرسته په تور سمندر کې د روس نه بغیر هم د تجارت د امنیت ذمہ اخستی. د دې تجویز مهمه خبره بتاوي چې د ټوګو نه تر ترکی پورې راتلونکي تجارتي بیړیو باندې به بیلابیل بیرغونه لګیدلی وي او که بیا پرې هم روس برید وک نو دا به نړیواله خلاف ورزي ګڼل کیږي.
د تړون د ختمولو سره سم روس د یوکرين د غلې په ګودامونو بریدونه کړي. صدر زيلنسکي وایي د یوکرين په اوډیسا او نورو بندرګاهو باندې د هوایي دفاعي نظام په نصب کولو سره به د روس دغه ډول بریدونه قابو کړی شي او په نړۍ کې به ورسره د خوراکي توکو بیې هم نه زیاتیږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سي.
ډیوه سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی دا یو ست خبری خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیدي او یادونه درکو یو ځل بیا چې د ډیوا ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه چې کم دروانو چارو په حق لدی د زده کړو په حواله سره دی د ملکی او یاد سیمایز اقتصاد په حواله سره دی دغه ټول پروګرامونه او دغه شانته کې راپورونه د تازه خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره د ډیو په پاڼه viewradio.com باندې چلیری ساته پرته د غشانت کې پورتل نه زره سنوي لکه فیسبوک یوټیوب ټوئیټر او انستګرام باندې هم دغه تمام راپورونو مرکه پروګرامونو تاسو لپاره چلیری ساته پرته تاسو کولی شئ چې دغه ځای څخه دغه ولولې ویوري او وی ګوري او د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې خپل ځان خبر وساتئ. نو زه شواخو منظر د خپل همکارانو تاسو لپاره اجازه خوش پولري دلته فهمم.